Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د لړم یا عقرب 28مه او د نومبر 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالبانو په فاریاب او تخار کې 15 کسان په درو وهل دي. د طالبانو سره محکمې په دوه جلا بیانونو کې یک شنبه خبر ورکړ چې د فاریاب په پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې یو ښځه او یو سړی له کوره د تښتې او هغه څه چې دوی نامشروع اړیکې بللي 9.5 دورې وهل شوي او له یو تر دوه کلونو حبس باندې محکوم شوي. همدارنګه د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې هم دوه کسان د طالبانو د سرې محکمې د بیان پر اساس د غلا او لواطت په تور 9.5 دورې وهل شوي. طالبانو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو له غوښتنو سره سره بدني سزاګانې په پراخه کچه تطبیق کړې دي. سعودي عربستان په 2023 کال کې د دریو افغانانو په ګډون څخه باندې 100 بهرني بندیان اعدام کړي دي. د خبره د فرانسې خبری آژانس او ځینو د سعودي عربستان د بشري حقوقو مدافع سازمانونو راپور کړی دی. د سعودي دولتي آژانس معمولا د دغو اعدامونو په اړه اعلامیه خپره کړي چې وروسته یوه د شنبه په ورځ په نجران سیمه کې د یو یمنی تبع د اعدام و چې عربستان ته د مخدره موادو د قاچاق په جرم په اعدام محکوم وو. د فرانسې خبری آژانس پر راپور کې راغلی چې په اعدام شوو بهرنیو بندیانو کې ډیر کسان د پاکستان دی چې شمیر یې 28 تر رسیدګي ورپسې بیا د اعدام شوو بندیانو په ترتیب کې د یمن، سوریه، نایجیریا، مصر، اردن، ایتوپیا، سودان، هند، افغانستان، سریلانکا، اریتریا او فلیپین ادبا شامل دي. د سعودي عربستان لخوا د دریو افغانانو د اعدام په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه پریاس کې د افغانستان سفارت په دې اړه څه تبصره کړې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د امو دریا په نفتی حوزه کې د 13 نورو استخراجي څاګانو د کیندلو چارې پیل شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې دا څاګانې د افغانستان او چین د یو ګډ شرکت اف چین لخوا کیندل کیږي او کال ته به بشپړې شي. د اف چین شرکت ویان امرالدین علیزی ویلي چې دا څاګانې په قشقري بلاک د سرپل اق دریا او د جوزجان په زمردسای سیمه کې موقعیت لري. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت څو وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 15 میلیونه ډالرو په لګښت په امودریا حوزه کې د 13 نفتی څاګانو کیندل پیلوي. د نفتی څاګانو کیندل به د کال 500 میلیونه ډالر عاید ولري. او د جی شل هیوادونو سر مشریزه د برازیل په ریو دی جینیرو کې ترسره کیږي. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جمع اروپایي ټولنې مشران به په دې سر مشریزه کې تر ډیره د پایدار پرمختګ، انرژي او د لوګي په وړاندې د نړیوال اتحاد پر رامنځته کولو متمرکز وي. خو د دې سر مشریزه تر پایل مخکې د چاپریال ساتنې فعالانو په برازیل کې اعتراضي غونډې هم کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپل مرستې په روان کال کې 1.5 میلیارد ډالرو ته رسولې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن سر مشریزې ته تر رسیدو مخکې د یک شنبه په ورځ د امازوناس ښار ته ولاړ، چیرته چې د نړۍ تر ټولو لوی ځنګل امازون پکې پروت دی. بایدن به نن دوشنبه ریو دی جنیرو ته روان شي. دا وو خبرونه. او سم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملار. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د اوبو د مدیریت او طبیعي پیښو د مخنیوي په پار د کیندل شویو خندقونو شمیر له 8 میلیونه اوښتی. چاپیریال پوهان وایي
طبیعي پیښو مخنیوی یوازې په دغو خندقونو نشي ترسره کېدی، د هغو دپاره د اوبو د مدیریت نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده.
همدې طبیعي پیښو او بیکاری بیا د ژمي په درشل کې د بېوزلو اندېښنې ډېرې کړې.
دوی خویندې په کور کې واړه اعتمان راخوا دي، د کور کړیا د تی په تنګ کړي، برقونه راباندې کټ کړي دي، ولا د هر شیاریا لیونې شوي کور کې مې څه خرڅه ناست ده.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هغو کسانو سره حساب کوي چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو په بهیر کې ښکیل وو، او سلګونه کسانو په جرمني کې د روسي سفارت مخې ته لاریون وکړ او د اوکراین د جګړې په ګډون یې د پوتین یو شمېر تګلارې وغندلې. نور راپورنه هم شته، هیله ده د خبری مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لې 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلې د نړیوال بانک په مرسته یې په کندوز کې 3000 خندقونه ایستلي دي. د دې خندقونو د کیندلو هدف د باراني اوبو زیرمه، د سیلونو مخنیوي او د ځمکې لاندې د اوبو تقویت دی. ملګرو ملتونو ویلي چې ټول افغانستان کې څه باندې 8,300,000 داسې خندقونه ایستلي دي. دا چې دا چاره په څه هدف ترسره کیږي او د چاپریال متخصصان په دې اړه څه وایي، تفصیل به له صفي الله ستانکزي واورو.
د ملګرو ملتونو سازمان او د اوبو د مدیریت متخصصین د سیلونو د اوبو د مخنیوي او د بارانونو د اوبو د زیرمې لپاره د خندقونو یا خاصو ویالو کیندل مهم بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د سیلونو د مخنیوي، د ځمکې لاندې اوبو د تقویت او په غرونو کې د خاورې د حفاظت لپاره د خندقونو کیندل یو اساسي حل لار بللې. د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې ویلي چې تازه د کندوز په اقتاش او ولی آباد ولسوالیو کې 3000 خندقونه ایستلي. دا د نړیوال بانک په مرسته تطبیق شوی چې اکثر پکې د سیمې خلکو برخه اخیستي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې سکال وړاندې هم خبر ورکړی و چې په افغانستان کې 8,300,000 خندقونه په بیلابیلو سیمو کې ایستلي سو د سیلونو د ورانیو په مخنیوي کې ګټور تمام شي. د اوبو د مدیریت او د اقلیمي چارو متخصصان بیا وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له لویو زیانګالو هیوادونو دی چې اړتیا ده تر دې زیات د سیلونو د مخنیوي او د اوبو د زیرمې پروژې پکې تطبیق شي. د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر عاصم معیار ازادي راډیو ته وویل
د دومره خندقونو کل البته یو ښه خبر دی، خاصتاً په هغو سیمو کې چې د خندقونو پکې ښکل شوي. خو که موږ د اقلیمي بدلون اغیزو ته وګورو چې هغه تقریبا د افغانستان ټولې سیمې اغیزمنوي، نو دومره خندقونه نشي کولای د افغانستان ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راولي. له همدې کپله د کافی ندی. دوهم علت یې دا دی چې د طبیعي پیښو مخنیوی یوازې په دغو خندقونو نشي ترسره کېدی. د هغو دپاره د اوبو د مدیریت نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده تر څو په اغیزمنه توګه اوبه وساتل شي او د طبیعي پیښو لکه سیلابونو مخنیوی وشي.
غیر معمولي او بې وخته بارانونه سږکال د دې لامل شول چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سیلونه راووزي او د لکونو کسانو ژوند متاثره کړي. په افغانستان کې غیر معمولي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون له پایلو سره لی بلل کیږي. افغانستان د اقلیمي بدلونو له لاسو لویو زیانګالو هیوادونو ده. د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرنس د ملګرو ملتونو لخوا د آذربایجان په باکو کې روان ده. سربیره په دې چې دا کانفرنس هیوادونه هڅوي چې د ګلخانهي غازونو ته تولید کچا کم کړي، له مخبر وده هیوادونو سره د اقلیمي بدلونو د اغیزو د مبارزې په برخه کې په مالی مرستو هم غور کوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره یو پلاوی له افغانستان هم د کانفرنس کې حضور لري. سکال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورانوونکي سیلابونه راووتل او د ځمکو، هستوګنو ودانیو او باغونو په تخریب سربېره سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د روان کال په اپریل، می او جولای کې د مرګونی او رانګر سیلونه راووتل. د ملګرو ملتونو د مرستندوی او ژغورونکو ټیمونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 200 کسان په دغو درېو میاشتو کې په افغانستان کې سیلونه مړ کړي او څه باندې 2000 نورې ټپیان کړي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د بغلان خلکو ته اوښتې ده.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي چې دوی په افغانستان کې د وچکالۍ او نورو طبي پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شوی دی او په یو هڅه کې په ټول افغانستان کې څه باندې 8,000,000 خندقونه ایستلی دي. بل لور ته د همدې طبي پیښو له کبله او د غراز د بیکاری له کبله د ژمي په درشل کې د بېوزله افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. دوی وایي چې د بیلابیلو طالب چارواکو دروازې ټکولې، خو تر اوسه هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت او دغه راز بیلابیلې موسسې له بېوزلو افغانانو سره وخت نا وخت د مرستو پروګرامونه پلي کوي، خو دا چې د اړتیا اندازه زیاته ده نو ځکه د دوی قناعت نه ترلاسه کیږي. زموږ همکار په کابل کې له یوې داسې میرمنې سره خبرې کړي چې د یوې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده.
مجبور کړم چې مې ولمسې ویلې وای
شپیت کلنا زردیبی وی دزوان ناخوالو دا سی پا مخا کردی چه لدی گردابا دوتلو هیچ لار ندو مانو دا چه دا کابل پا خطی سیما پول چرخی کی وسی گی خپل ام کونده دا او دو دو نورو کوندو پا گدون چه یوی بن او بلی دزوی مرمن دا دیوی سوارلس کسیزی کورنی سرپرستی ور پا قاره دا زربیبی وای پزمکا د سر سویر نه لدی او پاسمان ستور او په دومره لوی شمیر د کورنۍ غړي د ژوند له سختۍ سره مبارزه کوي وای نارینه اولاد لري الله واخیستو او اوس ورته د هغه کوند او مشومان هم ورپاتې دي
او ما ته د په غاړه د خپل مرستان میر د قسم د ته بګنی نه د شپې تر کړه د دې می دې د ګولو مخ نه ناوړي څنګه مخ کېږي تکلیف می زیاته نو وا دا ګوندان چې ته 16 کیلو راولېږي څوک سزي راولېږي هغه د کانس بزوی ښایي چې بزوی ښایي نه یی چیم نه راځي
زربیبی چې د پکتیا اصلي اوسیدونکو د وای په خپل کلی کې د استوګنې هیڅ ځای نه لري دا وای د ژمي پراتک چې هیڅ ډول تیارې نه ورته لري حیران ده چې سبا کوي لیوی خوا د ماشومانو ناروغي او بل خوا په کور کې د سون توکو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د ژمي په موسم کې به له سختو ستونزو سره مخ کړي
نو خو لا ډېر سره وروره ډېر ګډ وای د شالاتو کې چې درې خوندې په کور کې واړه اعتماد راخوا دي د کور کریا د تې په تنګ کړي برکونه را باندې کټ کړي دي ولا د هر شاریا نیو ګل بخاري نه لرو لرګای نه لرو کریا د را باندې لیونی سوي کور کې مې چې خرڅه نسته
زربیبی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي خو تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې دا په داسې حال کې ده چې واکتا د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرانس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 28مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 28 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارده او 490 میلیون افغانۍ د یتیمانو معلولینو او کندو ویشلی خو د زربیبی په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړي او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیکډ ټیم احتمالي محکمو ته له افغانستانه د امریکا د وتلو په بهیر کې د ښکېلو امریکایي پوځیانو او چارواکو د نومونو په لست باندې کار کوي این بی سی نیوز تازه د ترامپ د ادارې د دغو سرچینو په حواله چې د دغه پلان په امریکا ولو کې ښکېل دی راپور ورکړی چې دوی په دې لاټه کې هم دي چې له افغانستانه په 2020 کال کې د امریکا د وتلو اړوند معلومات راټولول او پلټنو کمیسیون جوړ کړي دا چې شنن کې په دې اړه څه وایي له فیروزی عزیزی به تفصیل واورو
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وخت لیک ټیم احتمالي محاکمو ته د هغو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو او پوځیانو د لیستونو ترتیبولو خبره کړې چې په خبره یې له افغانستانه په غیر مسؤلانه وتلو کې په مستقیمه توګه ښکېل و امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 18مه د ټرمپ د وخت د لیک د ځینو هغو سرچینو په حواله چې په ټکو یې د دغه پلان په عملي کولو کې ښکېل دي راپور ورکړی چې دوی د هغو امریکایي پوځیانو لیستونه برابر او محاکمو تسپاری چې په 2021 کال کې د اگست په 15مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر او په دیلار کې په ګډوډیو کې په مستقیمه توګه لاس درلود د ان بی سی نیوز د راپور لمخې د ټرمپ د واک لیک ټیم د غوسرچینو د هم ویلي چې دوی د دې پلان په پلي کولو کې خورا جدي او په دیلاټه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ټول بهیر د معلوماتو راټولولو او د غوښکلو چارواکو او پوځیانو د کړنو په اړه د پلټنو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. سرچینو ویلي چې د دې پلان د پلي کولو د هڅو په رهبرۍ کې له مخدراتو سره د مبارزې لپاره د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال میټ فیلن هم مرسته کوي. خو دوه ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې ویاندې سبرینا سنگ رسنیو ته وویل چې لا عملاً په دې اړه له پینټاګون سره څه نه دي شریک شوي او نه کوم تحقیق سوی دی. د راپورونو وروسته له هغې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوومبر په لومړۍ نیټه د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې په یو وینا کې اعلان وکړ چې د ده د بریا په صورت کې د لوړې په ورځ له غرمې مخکې باید د ده پر میز د ټولو هغو امریکایي جنرالانو استعفاوې ورسېدلې وي چې په خبره یې له افغانستانه د ناورین زیږوونکي وتلو په بهیر کې ښکېل و. تر دې وړاندې هم ډېرو امریکایي چارواکو چې ډېری د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي دي او ځینو سیاستوالو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په ترڅ کې د ګډوډیو کابل هوایي ډګر کې د دیارلس امریکایي سرتیرو د وزل کېدو او د افغانستان د تېر جمهوري نظام د سقوط له امله د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایډن او د هغه اداره پړبللې دي. خو بایډن تل له خپلې دې پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې امریکا ته د ضرر رسوونکو پر وړاندې د اقدام لپاره اړتیا نشته چې خپل اسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. بایډن وړاندې په خپلو ویناوو کې ویلي چې دوی په یو بېساري اقدام کې تر یو سلو شل زره ډیر افغانان چې تیر شل کاله یې د امریکا سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې وه دغه هیواد ته ور انتقال کړي دي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو ماتې سوي نوماندې کاملا هیریس چې د بایډن مرستیاله هم ده له خپل سیال ډونالډ ټرمپ سره په یوه مناظره کې د بایډن له دې پرېکړې دفاع کړې وه او ویلي دي چې دا له بایډن سره په دې پرېکړه کې همغږې وه، خو برعکس یې ټرمپ له دې عمله وننګاوه چې له طالبانو سره یې د دوحې تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا د استازو جرګې پخواني غړي سیاستوال او د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي پیټر میجر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټرمپ دا اقدام مهم بولي او وایي چې باید دا پلان زر تر زره عملي سي. ښاغلی میجر د یک شنبې په ورځ وویل
The Trump administration should absolutely conduct a rigorous and thorough investigation.
د ټرمپ اداره باید بشپړه کړه او عادلانه پلټنه وکړي چې څنګه په 2021 کال کې په افغانستان کې د وترو چارې داسې له ناورینه ډکې شوې. حقیقت دا دی چې مسؤلیت ولسمشر بایډن او د هغه سپینې ماڼۍ ته راځي کېږي چې له افغانستان یې په چټکه د وترو امر وکړ. دا راز د بهرنیو چارو وزارت ته مسؤلیت متوجه دی چې د سقوط په مهال یې د غیر جنګي تخلیه چارې په غاړه لرلې.
خو د نړیوالو چارو افغان پوهان له دې ډلې انتظار خادم بیا وایي
ټرمپ او د ټرمپ ټیم لارشي او د جنوبي اسیا په اړه باندې باید خپل سترګې وړاندې کړي. لا وروسته د هغه محتوا په بنیاد باندې به سره ویل شي چې پر افغانستان او په سیمه تاثیرات څه دي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د قطر د سولې هوکړه لیک مهمه برخه وه چې د 2020 کال د فبروري په 9مه د ډونالډ ټرمپ د لومړۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د حکومت د سیاستونو پر ضد په سلګونو فعالان پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې غونډ شوي وو او په اوکران کې د روسیې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. مظاهره چانو له پوتین پرته روسیې شعارونه ورکول. نور جزئیات به له صفی الله ستانکزی واورو.
برلین د یک شنبه پورز د شاوخوا زرو روسی فعالانو او معترضانو د مظاهره شاهدو چې پکې د پوتین څولو یو منتقدونو هم حضور درلود. د لاریون ګډونوالو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او په اوکراین کې د هغه جګړه وغندله او په روسیه کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت غوښتنه وکړه. یولیا ناوالنیا، الیا یاشین او ولادیمیر کارامورزا د لاریونونو اصلي تنظیمونکي وو. د یولیا ناوالنیا میړه الکسی ناوالنی د پوتین یو مهم منتقد و چې روان کال په فبروري کې د روسیې په یو زندان کې مړ شو. الیا او کارامورزا هم سګ اوړې د لوړ پوړو بندیانو په تبادله کې د روسیې له توقيف څخه خوشی شول. ځینو مظاهره چانو د روسیې او اوکراین بیرغونه او هم د روسیې د مخالفو ډلو لخوا کاریدونکي بیرغ چې سپین نیلی او سپینچکی رنګ لري په لاسونو کې ګرځاوه. لاریونوالو د پوتین پرته روسیه پوتین نه جګړه نه او پوتین قاتل د شعارونو ورکول. مظاهره چانو له اوکراین څخه د روسیې ځواکونو د سمدستي وتلو، د جنگي مجرم په توګه د ولادیمیر پوتین د محاکمې او په روسیه کې د ټولو سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه.
Победы Украине!
مظاهرې د تنظیمونکو په وینا لاریون د پوتسډامر پلاتس څخه پیل شو او د براندنبرګ دروازې او چارلی پوستې څخه تر وختو وروسته د روسیې سفارت مخ ته پای ته ورسید. یاشین په یو بیان کې وویل، موږ دلته په برلین کې د ازادۍ څخه کار اخلو ترڅو نړۍ ته وښیو چې یوه سوله ییزه ازاده او متمدنه روسیه موجوده ده. دا لاریون چې د کرملین درې عمده مخالفو څیرو په کې ګډون کړی و، په داسې حال کې کیږي چې د روسیې مخالفې ډلې تر اوسه د کرملین پر ضد د یوې متحدې جبهې په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د پوتین د سیاسي مخالفینو له اعتراضونو سره سره په اوکراین د روسیې بریدونه دوام لري. روسیې د یکشنبې په ورځ په دریو میاشتو کې د خپلو هوایي بریدونو تر ټولو لویه څپه پیل کړه. اوکراینی چارواکو ویلي په دې بریدونو کې 160 راکټونه او توغندي او 100 ډرونه کارول شوي دي. د چارواکو په وینا د دغو راکټونو او ډرونو لویه برخه په هوا کې له منځه وړل شوي. تر اوسه په دغو بریدونو کې د وو کسانو د وژل کېدو او د برېښنا د یو شمېر بنسټونو د ویجاړېدو خبر ورکړل شوی دی.
لخبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز به واوري چې په کونړ کې اوسیدونکو د جمیل راتګ مخکې د خپل ارتیاو یادونه کوي. خو سرزو دي ته چې یو شمیر افغان نابینان وایي چې باید له دوی څخه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کانکور ځانګړي ازموینې واخیستل شي. دوی تازه د غوښتنه په بلخ ولایت کې د محصل د نړیوال ورځ په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته کړې. تفصیل به له حدیث پردې سواورو.
یو شمیر افغان نابینایان وایي چې د درسي موادو او مسلکي استادانو د نشټوالي له کبله په هنتونونو ته د ورتګ لازموینې پاتې دي. دوی پرون شنبه د نومبر 14 د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د محصل د نړیوال ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د امکاناتو د نشټوالي له کبله اړ دي چې د نابینایانو په اختصاصي کانکور کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ شي. د نابیناو د حقونو د خوندیتوب یو فعال سید محمد یزدان پرست په دغه ناسته کې وویل چې باید له نابیناو او ناشناوایانو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کانکور ازموینې واخیستل شي.
در آزمون ولایتی ورود
به تو پانتون لپاره د استادانو په ولایتي ازموینه کې باید هغه استادان هم ګډون وکړي چې په بریل خط یعنی د نابیناو ځانګړي لیکتود او د نابیناو په ځانګړي اشاروي ژبه بلد وي. څو موږ د نابیناو او نشنوایانو فارغ شوي محصلین هم ولرو. کله چې یو نابینا او نشنوا دوه لس کاله د ښوونځي زده کړې پای ته رسوي، د ځانګړو استادانو د نشتوالي له کبله د کانکور په ازموینه کې ګډون نشي کولای.
د کابل ښار اوسیدونکی جمشید چسترګي د ماین چاودنې له یوې پیښې وروسته وسلید نه لري. ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د زده کړو او کار برخو ته هیڅ پام نه دی کړی.
از زمانی که گروه فعلی یاد
لحقی رئیس چی وسنه حکمت وقت رسیدلی لبد مرغ دوی معلولیت لنون که کسانو پا زنگلی توگه نابینا و سر هیچ دول مرستی ندی کلی. دوی باید ده کانکور پا از مهمه که برخ واخلی،
باید اشتراک داشته باشن در امتحان کانکور.
پا بلخ که ده نابینا و للوری ده اختصاصی کانکور ده از مهمه غختن پا داسی حال که کیگی چه یو شمیر نابینا افغان جونی ده خونزه و پانتونونو ده خلاصی دو غختن کبی. د کابل ښار اوسیدونکو جینا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
روز روز ته لژوی
نن ته محصل نړیوال ورځ ده. کله چې په دې اړه پوسوم نو لسترګې مې وښ کې راغلي، ځکه موږ نسو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړو او د ښوونځیو او پوهنتون دروازې را باندې تړلې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کانکور ازموینو ملي ادارې د کانکور ازموینې لپاره د ګډونوالو لمړیکنه پیل کړې او دغه لړۍ به د جدي د میاشتې تر 1.5 نیټې دوام وکړي. د نابیناو د معلوماتو له مخې یاده اداره هر کال د لوړو زده کړو د دوام لپاره له نابیناو کسانو د اختصاصي کانکور ازموینې اخلي. د طالبانو حکومت د کانکور ازموینو ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنرۍ د روان کال د جولای په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې 400,000 نابینایان شته او 1.5 میلیونه کسان د سترګو د لید له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعت.
د کونړ په مرکز سدآباد او نورو اوارو سیمو کې اوسیدونکو وایي چې د ژمي د رارسېدو سره د سون توکو په ځانګړي ډول د لرګیو بیې مخ په لوړېدو دي او هر څوک نشي کولی چې د خپلو کورونو تودولو لپاره له بازاره لرګي واخلي. تفصیل به له روح الانوري واورو.
د سدآباد اوسیدونکو ګل محمد ازادي راډیو ته وویل، هر ورځ له غرنیو سیمو په لرګیو بار موټرې راوځي او د جلال آباد په لور روانې وي. چې دې کار په کونړ کې د سون لرګیو بیې لوړې کړي او خستلې د دوی له بسه وتلې دي.
په نورو وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل. په دې وروستیو کې موږ ګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایسته وزي. غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورون ته دا خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کېږي، د زوی زیالته نور لرګي وایي د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وایي پخوا به یې 50 کیلویی من لرګي په 225 افغانۍ وخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پخوا شې ده ما په خپل شې ده سوخت لرګي په اخستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت شې ده 800 افغانۍ ته من رسېدلې دي. په ظاهره ورکی چې موږ زړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو کوټه قطه کړي، یو ونه قطه کړي، د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وایي که څه هم چې په ولایت کې د پخوا په پرتله تر ډېره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړې ونې پریمانه وهل کېږي او کومو ځایونو ته چې پخوا همدې ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي، نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي. نو حکومت او ولس ته پکار دي چې د ځنګلونو وهلو مخنیوی وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندې کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، دا شنې ساحې ول کېږي. دا تنه د هغه ساحې لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او څېړو ونې د موټر کې وینه مډه کې وشنې د ته پښتنه کوم چې ظالمانو دا ولې هغه بوټه چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټونه باید استفاده ونه شي. نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خواوشا کې
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوې او هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسېدونکي د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
او اوس هم ستاسو پیغامونه.
نوم مصطفی ده، د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامی سانګې محصل یم. سره له دې چې نیمه ورځ په درسونو کې بوخت یم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوو. البته زموږ کار د ښیښو کېنول، پرې کول دي او نصبول دي چې په هره کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ راکوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیې برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درس هم وایم، زن بعد د درس نه بیکار وخت کې هلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیا یم. اوس د کارون دومره نشته، خو لږ دي، خو مصروفه یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم، زه ازمانم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه محصل یم. او زه یو دکان لرم، په دکان کې مصروف یم او تر څنګ درس هم وایم. په دې شرایطو کې چې اقتصاد هم لږ کښته دی او چې کار کوي او درس هم وایي، دا دواړه ډېر سخت دي او درس ډېر لږ رسېدلی شو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو دا خبری مجله هم دلته پای ته رسوو. زه په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس پنځه نیمې بجې دي. جاوید فیضی د بلې خبری مجله لپاره سټوډیو ته راغلی.